کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دولس بجی شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاوو لوړې کچې اندېښمنه کړې ده. د دغه نړیوالې ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي، په دغه هیواد کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. د ازبکستان د ولسمشر سلاحکار عصمت الله ارګاشف وایي چې هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلی نه وي، په یوازې ډول د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، وایي چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د په عین حال کې منلی چې د طالبانو لپاره د دغو شرطونو ژر په ځای کول آسانه کار نه دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې وحیدی وویل چې د افغان کډوالو سرشمیرنه پیل شوې او هڅه کوي چې په لنډ وخت کې بشپړه کړي. د ده په وینا د افغانانو لپاره د سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي. د قرغزستان چارواکي وایي درې کسان د ازبکستان په سرحد د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کسان چې د قرغزستان وګړي شول شوي، هغه وخت وژل شول چې د ادعا له مخې د ازبکستان سرحدي ساتونکو د دواړو هیوادونو پر پوله ډزې وکړې. د ازبکستان چارواکو نن د قرغزستان د سرحدي ساتونکو د دې راپور په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. راپورونه وایي د قرغزستان او ازبکستان مشران نن د دې پیښې په اړه خبرې کوي. روسی ځواکونه او د ماریوپول ښار د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینیو سرتیرو نشتو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د اوربند هیله شولې چې له هغې ویجاړې شوې ودانۍ څخه د نورو ملکیانو وتلو ته لاره برابره شي. روسي سرتیری تر شاوخوا دوه نیمو میاشتو سختې بمبارۍ وروسته چې په کې ښار تر ډیره په کنډواله بدل شوی، د ازوفستال د فولادو لوی فابریکې ته داخل شوي دي. په دې ځای کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنګیالیو او په سلګونو ملکیانو په سمڅو او تلخونو کې پناه اخیستې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري مرستو زیاتې اړتیا ته اندېښنه څرګنده کړې. جزئیات وړاندې درسره شریکو. د افغانستان د سیلونو حال درکوو چې تازه د کام دېش پر میر دېش ور اوښتي.
دن دک شوه ده بلار بند شوه دلتا دیدی زیده تر برگمتال آخر سر پوری
میدان ورده که یوشمیر خلکو پر طالبانو رخ کرده چه نور دیدن جنو ده مکتبونو دروازه پرانیسی
دغه جنو چوس آزر دیدن ده ده شپاگرم نتا دور اصم بندی دی پا دو مو خپای
روختی ها در جوانشتمنی پروگرام هم لرو
اما اعتدال پا خورو که مراعات که فهمه اندازه شای و خوری سی بدن ورت ضرورت داری و فهمه اندازه شای و خوری سی بدن هضم آوله.
در دی شیبی
ده آزادی رادیو خبری تولگه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره په دغه هیواد کې د بشري اړتیاوو لوړې کچې ته اندېښمنه ده. د دغه ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي، په افغانستان کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او په میلیونونو ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت تر څنګ په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو هم خلک سخت زیانمن کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
پنځوس کلن ضیاءالدین د بادغیس ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي په دغه ولایت کې راوتلو سیلابونو یې کور او کرنیزې ځمکې په بشپړه توګه ویجاړې کړي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل چې د کله په ژوند کې داسې حالات نه و لیدلی، داسې شدید بارانونه او سیلابونه. ده وویل چې همدا پرون یې هر څه چې درلودل سیلابونو ترې وړي دي. بلخوا سبحان الله بیا د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه که څه هم له طبیعي پیښو په امان کې دی، خو روان اقتصادی کړکیچ ځپلی او مرستو ته اړتیا لري. د وویل چې نه کاروبار سته او نه خپل د عمل خلک نسی کولای چې خپل د ورځنۍ لپاره ډوډۍ هم پیدا کړي. شیبر صاحب، دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بد اقتصادي حالاتو او کړکیچ تر څنګ په نږدې شلو ولایتونو کې شدید ورښتونو او سیلابونو هم عام خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. طبیعي پیښو ته د چمتووالي په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت چارواکو ویلي چې د سیلابونو له امله شاوخوا شل کسان مړه شوي او دیرش نور ټپیان دي. دغه شان د دغه سیلابونو له امله 2000 هکتاره کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو په اړه خبرداري ورکړی دی. د دې ادارې مشر ایزابل مورسارت کارسلن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې بشر دوستانه اړتیاوې تر اندېښمنوونکې کچې لوړې دي. د راتلونکي وخت د خوړو برابرولو کې په میلیونونو ښځې، نارینه او ماشومان د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. که دوی دا سیلابونه، وچکالي، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو څخه اغېزمن شوي وي، نو دوامدار او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ خلک وځپل او آن د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخ کړي دي. مخکې تر دې هم د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې تر څنګ ګڼو نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر اقتصادي او بشري کړکیچ اندېښنې ښودلې او له ټولو مرستندویه ادارو او هیوادونو یې غوښتنه کړې چې افغانستان ته د بشري مرستې ورسوي. بلې، شیبر صاحب،
مننه. فیروزه عزیزی و چې له تاسو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا اندېښنه څرګندوله چې وایي په افغانستان کې بشري اړتیاو ته ضرورت په زیاتې دوده، او دا په داسې حال کې چې په نږدې شلو ولایتونو د افغانستان کې سیلابونو مرشوب لاړه ولیده او مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د سیلابونو په ارتباط تازه را خبردار لرو چې د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي د کامبیش ولسوالي په مردیش کې د سیلاب اوبو سړک ویجاړ کړی او دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو تر دې دمه له سیمې د سیل د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ برګي مټال قومي مشر غلام الله نورستاني ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې باران شوی او کوم ځان چاته نه دی رسولې. خو د کامدیش ولسوالۍ اړوند په مردیش کې د باران اوبو سرک لاندې کړي او لارې د ترافیکو پر مخ بند کړي ده.
دغه د مردیش ساحه پر اوس کال چې سیلاب راغلی و، دغه ځای ډنډ و، هغه ډنډ ډک شوی دی، بیرته لارې بند شوی دی. هلته د دې ځای نه تر برګي مټال اخر سره پورې 1500 کلی به وي. یو لګو نه پورته نفوذ دی، دا خلک تګ راتګ نه محروم دی. دا خو یوازنۍ لاره ده چې برګمټال ولسوالۍ کامدشت ته غځېدلې. دغه لاره چې بند شي مشکلاتونه ډېریږي خلکو ته. د دې ځای نه بیا مال وړل پورت بندېږي.
د هغه په وینا چې په بند ساحه کې خلک د وړو یو 50 کیلوي بوجۍ په 1000 افغانۍ انتقالوي، چې دې کار سره د خوراکي او نور وړینو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. نو حکومتي مسؤلینو ته پکار دي چې د یادې لارې پرانستلو لپاره مټې رابډ وهي. په نورستان کې بیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ډېر زر یاد لارې پرانیزي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
موږ په هڅه کې یو کوشش کوو چې دغه لارې د ترافیکو په مخ باندې په کلي شکل باندې پرانیستې پرېدو اقدام په عاجل وخت کې ان شاء الله کوو.
په مردیش کې تیر کال په اگست کې د شپې له خوا سیلاب راغلی و چې په لسګونه کورونه ویجاړ کړي وو. له سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړه ولې و چې د یو شمیر کسانو جسدونه یې د کونړ سرکانو او نور ولسوالیو کې خلکو ونیول. له هماغه وخته په یاد سیمه کې د اوبو مخه ډب شوي او د بارانونو پر مهال سرک د خلکو پر مخ بندوي. د اختر په شپو ورځو کې د هیواد یو شمیر ولایتونه سیلابونو ځپلي چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای د هند له لوري 1000 نور غنم افغانستان ته استول کیږي. د دغه پروګرام چارواکو دا خبره د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د ګودام للی دوروسته وکړه. هند شمنه کړې ده چې ټول طالب 500 غنم افغانستان ته لیږي چې یوه برخه مخکې انتقال شوې ده. نور په دې راپور کې
تما کېږي چې له هند څخه 1000 نور غنم اړو افغانانو ته د ورکولو لپاره ډیر ژر افغانستان ته واستول شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 500,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له دې اندازې غنمو تر اوسه 11,000 ټنه افغانستان ته رسیدلې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 1000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو په نړیوال پروګرام کې د دولت او بهرنیو اړیکو مسؤل شیروتی اس په دې اړه وویل
د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند حکومت ترمنځ مشارکت شته. د هند حکومت د خپلو خلکو له لوري د افغانستان خلکو ته غنم استوي. د غنمو د لیږلو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او موږ د 1000 ټنه نورو غنمو د لیږلو په حال کې یو.
هند او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نوی ډیلی ویلي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو له واکمنې وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې ده. په وروستیو میاشتو کې بیلابیلو هیوادونو کابل ته ډېرې بشري مرستې استولې، خو یو شمیر خلک شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي.
دا کوم خارجانو شو کوم کنه کوي دا ټول شخصي جوابوت دي او ملکان شکو چور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
خو طالب چارواکو ویلي دي چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې بشپړ شفافیت رعایت کیږي او هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو په اساس اوس مهال کابو 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته سخت اړ دي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې زحمت چې بس تاسو کوربېم تخنیکی چاري شمشاد صدران مختوړي په میدان وردګ ولایت کې یو شمېر خلکو پر طالبانو ژغ کړی دی چې ژر تر ژره د دنجونو شونځي پرانیزي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې مفصل راپور لرو. د طالبانو په منځ کې یو شمېر کسان د جنور تعلیم ملاتړ کوي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت سلاکار انس حقانی تازه ویلي دي چې ژر به دا مکتبونه پرانیستل شي، خو یو شمېر نور طالبان له دې سره مخالف دي. اسمت څاروان په دې موضوع د سیاسي چارو له شنان او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړې. شغل یوسفزی په پیل کې وویل
ازما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب وته نزي دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې د پاره د شدید خفګان او مقاومت سره مخ شوې ده او دا پریکړه ډیره یو عجیب و غریب پریکړه شوې ده او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي دوی بیا هغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړې په افغانستان کې دننه او افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
دوی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړي شي.
اوس چې کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي، زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي او په دغه موقع باندې دی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبرې وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم د اندېښنې شته ده چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بل خصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید حکومت را ازادي خلکو ته ورنکړي شي.
ویل کیږي چې یو شمیر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمیر دوري مخالف چې دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د ژور اختلاف شودنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي، ملا برادر خان په شمول، د اقانی صاحب ډله، هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي، خو یو شمېر هغه جنگي قومندانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخر د کوکو کې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړی ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغه هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
د چارو کتونکو یو ژورنالیست سمی یوسف زه
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسی ځواکونو د اوکراین د ویجاړ شوي بندري شهر ماریوپول د فولادو پر فابریکا یو ځل بیا حمله لسره پیل کړې دي. هلته د راګیر پاتې شویو جنګیالیو د ځپلو لپاره په دغو حملو کې له جنګیالو تکو همکار اخیستل کیږي. بلخوا د ملګرو ملتو سرمنشي وای له ماریوپول څخه د ملکیانو د ایستلو دریم پړاو عملیات پلان شوي دي. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
ګومان کیږي د ویجړسوي بندري شار ماریوپول د فولادو فابریکې په تحقیقوي یا زیرخانه کې به شاوخوا 2000 اوکراینی جنگیالي او په سلګونو ملکیان راګیر پاتې وي. روسي ځواکونو د تیرې اونۍ په لومړیو کې هم هلته د ماریوپول پر ډیره مدافعانو حمله کړې وه. د اوکراین وسلوالو ځواکونو نن جمعه ویلي روسي ځواکونه د فولادو پر دغه فابریکا په تازه سوي حمله کې لالوتکو هم کار اخلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون ویلي وو ګڼ کسان ټپیان سوي خو تسلیم سوي نه دي. د په یو ویډیو کې ویلي دغو کسانو لا هم خپل مورچلونه ساتلي دي. ماریوپول شهر له اونیو راهیسې د کوڅه پر کوڅه جګړې او سختو بمباریو له کبله ویجاړ سوی دی. دا زوف ستال په نوم د فولادو فابریکا د اوکراینی پوځیانو په وروستي سنگر بدله سوی چې هڅه کوي دغه شهر په بشپړ ډول د روسي ځواکونو لاسته ورنسي. دغه تازه جګړه داسې وخت پیلېږي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ دونباس کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګهلی کې دغه عملیات لکم لوی پرمختګ پراته ورو روان دي. بلخوا اوکراینی ځواکونو د روسیې د تحرکاتو مخنیولې او حتی ځینې سیمې بیرته ورڅخه نیولې دي. د ماریوپول پر ازوف ستال فابریکا تازه جګړه داسې حال کې پیلېږي چې اوازې دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د جګړې په میدان کې یو بریا ولري او په دې ډول یې را روانه دوشنبه چې د می میاشت نه همه او د نازی جرمني د ماتې له ورځې سره برابر ده د یوې لاسته راوړنې په توګه وشي. روسیا د می نه همه د بریا د ورځې په توګه لمانځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي د ازوف ستال او ماریوپول شهر د بشپړ نیولو لپاره د روسیې هڅه احتمالا د می میاشتې د نهمې یا د بریا ورځې له لمانځلو سره ارتباط لري. او د وزارت په وینا پوتین غواړي چې په اوکراین کې یوه سیمبولیکه بریا ولري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش پرون وخت وویل چې له ماریوپول څخه د ملکیانو د وتلو لپاره دریم عملیات روان دي، خو ده وویل د دوی پالیسي دا نه ایجابوي چې د دغو عملیاتو پر جزئیاتو خبرې وسي. د دې ترڅنګ د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرشچوک ویلي چې د خلکو د ایستلو تازه عملیات د نن لپاره پلان سوي دي.
اوس د رادیو په منځني سپد دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. نن دوی بجې بلات په بلات پروګرام درو. دا پروګرام کندوز ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ، ټلیفون او واتس اپ له لارې برخه واخلئ او د خبرونه لمیلمنو پوښتنه وکړئ. اسرائیلي چارواکو ویلي دوه فلسطینی بریدګرو د پنځشنبه په ماښام د تل ابیب په یو ښارګوټي کې درې اسرائیلیان د چړو په گزارونو وشلي او څلور نور ټپیان کړي دي. اسرائیلی پولیسو د بریدګرو د موندلو لپاره چې په موټرو کې تښتیدل دي پراخ عملیات پیل کړي دي. البته په موټر کې تښتیدل د اسرائیل سرجازم نفتالی بنیت د پنځشنبه په ماښام له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل موږ به تر هغه تعقیب کړو او هغوی به د دې کار تاوان پرې کړي. د اسرایل او فلسطینیانو ترمن تاوتریخوالی پرې ورستوي کې په اسرایلی اتباو د بریدونو په اشغال شویل بدی سغاړه کې د پوځي عملیاتو او په اقصا جماعت کې د نشټو له عمله زیات شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
اجملندیم د خبرونه دی برخه ستړي مشي په میدان وردګو کې خلکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي دی پرانیسي. دوی وایي ټولنه خزینه ډاکټرانو پولیس افسرانو او نورو خزینه کارکونکو ته اړتیا لري او دا کار د نجونو له زده کړو پرته ناشونی دی.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پر پیل څه باندې یو نیمه میاشت اوړي، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. د میدان وردګو ولایت خلک پر طالبانو غږ کوي چې د نجونو لپاره تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیزي. دی وایي ټولنه ښځینه ډاکټرانو پولیسو افسرانو څارنوالانو او نورو ښځینه کارکونکو ته اړتیا لري او دا کار د نجونو له زده کړو پرته ناشونی دی. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغک د کلي اوسیدونکي ګل سید ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو هغه پریکړې ډیر خوشینی کړي دي چې د شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي.
دا انجونه چې اوس حاضر دان د شپږم نه څه دوه رسمه باندې دي په دوه مو خپای مو د امارت اسلامي نه د خوش کو چې د انجونه خوش کو او مو د ته د ملت ډیر خوشالکی دا د مو خواندي دي دا د مو مرون دي.
دا یادونه ورده چې ترګي وړاندې په کابل بلخ او پېښور کې هم دیني عالمانو له طالبانو غوښتي و چې انجونو ته دي د سانویز د کړو اجازه ورکړي. د سید آباد ولسوالۍ او بل وسیدونکو خان وزیر ازادي راډیو ته ویل چې لوستې میرمنې پر کور ناسته ده او که طالبان له شپږم ټولګي نه پورته انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي دی چمتو دي چې د ښوونکي په توګه یې په ښوونځیو کې په دنده وګماري. دی وای د لوی ارمانې پر زړه دی چې لوري د وطن لپاره خدمت وکړي.
کله په شپه تللې ده کتابونه یې لیدې خو ځان نه نیمش د معلمان چې یو درس ووې چې تا زه غواړم چې هغه د نور نجونو ته درس ووې.
د غراز د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شارې وېزده کوونکې شغلې هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې ښوونځي دې پر مخ خلاص کړي. پر دې سربیره ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او ګڼو مرستندویو بنسټونو هم په وار وار په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د اجازه ورکولو غوښتنه کړې. تازه د طالبانو مخکښ غړي انس حقانی په خوست ولایت کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د نجونو پر مخ تړل شوي ښوونځي به ډیر ژر پرانیستل شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه و
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د اسپانیا ریال مادرید به د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لیک کې د انګلستان له لیورپول لوبډلې سره پایلو به وکړي. ریال مادرید د انګلستان بل لوبډلې مانچستر یونایټډ ته په نیمه پایلوبه کې درې د یو په وړاندې ماتې ورکړه. جزئیات په دې رپورت کې اورو.
اسکا اس ال سنترو د ای ای ایو
د چهار شنبې د ورځې تر دې لوبې مخکې ګڼ په دې باور وو چې مانچستر سیټي به ریال مادرید ته ماتې ورکړي، ځکه چې مانچستر سیټي د مخکنیو لوبو په حساب دوه ګولونه مخکې وو. یعنې که لوبه مساوي کړې وای یا یو صفر بایللې وای بیا هم بریالی کېده، او حتی که یې دوه یو بایللې وه بیا هم بریا د دوی په برخه وه. د ریال مادرید روزونکی کارلو انسلوتی د چهارشنبې په شپه ناوخته د مانچستر سیټي تر ماتې وروسته وویل:
ډېر خوشحاله یم چې په یوه بله پایلوبه کې به مسابقه کوم د یو ستر ټیم په وړاندې د لیورپول په مقابل کې.
انسلوتی زیاته کړه چې نیمه پایلوبه کې یې تالو زور کړی و او د ده په باور مانچستر سیټي هغسې لوبه ونه کړه لکه په تیرو مسابقو کې چې یې کوله. ریال مادرید تر اوسه دیارلس ځله د اروپا د لیګ اتل پاتې شوی دی. دا لوبډله په 1944، 2015 او 2008 کلونو کې له لیورپول سره په پایلوبه کې مخامخ شوې ده. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لیګ په پایلوبه کې به ریال مادرید له لیورپول سره چې 15 ځله د دې لوبو اتل شوی دی د می په 28 مخامخ شي.
اوس هم راځو نړیوالو رسنیو ته. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
ستارز اند سترایپس خپرونې په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې په اړه د سیګار د راپور په تړاو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې، خو پوځ ته ځینې کاغذي کارونه لا پاتې دي. په مقاله کې ولولو چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغان امنیتي ځواک د تمویلولو لپاره ځانګړي وو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرپلټونکي د راپور لمخې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، دا پروسه کولای سي کلونه اوږدو محاکمو ته لار پرانیزي. د راپور لمخې دا قراردادونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو له وجهې صندوق تمویلېدل چې له 2015 کال راهیسې د تجهیزاتو، معاش او ترمیم په برخه کې 1.8 میلیارد ډالر مصرف کړي. وروسته له هغه چې په اګست میاشت کې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، امریکا دغو قراردادیانو ته پیسې ورکول باندې کړي. خو د مقالې په وینا که څه هم د قراردادونو ډیری برخه یې سرته رسیدلې، خو دا پروسه کلونه وخت نیسي. د افغانستان لپاره د امریکا د دفاع وزارت د هماهنګۍ مدیریت په دې اړه غور کوي چې وروسته لولو چې د افغانستان لپاره د امریکا د دفاع وزارت د هماهنګۍ مدیریت په دې اړه غور کوي چې د افغان پوځ ناببره سقوط د پینټاګون پر پلان څومره اغیز وکړ. المونیټر خبرونې د ایران د کورنۍ چارو وزیر هغو خبرو ته پام کړی چې د افغان کډوالو په اړه یې کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد واحدی په خپل هیواد کې افغانانو ته خبرداري ورکړی چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. په مقاله کې راغلی چې د ایران حکومت غواړي معلوم کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته څومره افغانان ایران ته ورغلي دي. په مقاله کې ولولو چې دا اقدام کولای سي د ایران اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پخوانی اړیکې پیچلې کړي. وروسته راغلی چې تیر کال وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل، ایران له دوی سره د اړیکو جوړولو هڅې پیل کړي. د طالبانو ډیپلوماټان اوس په تهران کې د افغانستان په سفارت کې ځای پر ځای سوي دي. خو د مقالې په وینا د ایران او طالبانو اړیکې پرته لستونزو نه وي. ایران په افغانستان کې خپل کنسولګری ورسته له هغه وتړلې چې په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند پر وړاندې هلته لاریونو ناوسول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې اوس مهال شاوخوا 180,000 افغان کډوال په ایران کې میشت دي. مقاله یادونه کوي چې دا لومړی ځل نه دی چې ایران افغان کډوال په نقشه کړي. تیر کال هم ایران لسګونو زره افغانان چې د طالبانو لبیرې دغه هیواد ته اوښتي وو بیرته افغانستان ته ستانه کړل. سترارت خپرونې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایشودونکي ډاکټر احمد ناصر سرمست په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې شاغلی سرمست به د می میاشتې په 16 نیټه د جولیارد پوهنتون څخه افتخاري ډاکټرا ترلاسه کړي. په مقاله کې یادونه شوی چې د 2013 کال د پولر جایزې ګټونکي سرمست په دې وروستیو کې د طالبانو په لاس د کابل تر سقوط وروسته له کابل تر لیسبونه د موسیقي د انسټیټیوټ د کارونکو مشري وکړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ محصلینو، ښوونکو، کارکونکو او د کورنۍ غړو ته نه یوازې پناه ورکړل سو، بلکې په پرتګال کې د مشتکېدو بلنه هم ورکړل سو. په مقاله کې ولولو چې شاغلی سرمست او د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د مالولو کوچنیانو د ژوند بدلولو لپاره هم خپل کار ته دوام ورکوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترغلی سوې په دې خبرونه کې راخلو.
د هرات د شرق پر خوا د کروخت ولسوالۍ په مربوطاتو تخمینا په نام د شارګي سبز ریګریشن د شارګي سبز ریګریشن 15,000 کډوال چې په مدته درې کال زیاتو کم را بیا ځای سوي د مختلفو ولایتو او د ادوا کال مخکې د تیرسوي حکومت په هیڅ عنوان مر سره په تور لیس کې لیکلي ولو چې مر سره په هیڅ طریقه کومک او همکاري نه دی سوي. او څه وخت چې د امارت حکومت راغلی دی، حصول د امارت راغلی دی، په هیڅ نگاه په هیڅ لار باندې په څلور دي شو ولایتو ولسوالۍ کې کومکونه دي او پرموږ باندې د هیڅ لارې کومک نسته. وایلی صاحب مولوی نور احمد اسلم جار صاحب وایشته چې خپل وطن وتستانه سي. موږ هغه خلک یو چې ودی ولایت شپېته زره کډوال راغلي ولا ار څوک تخپل په امید چې په خپل ولایتو کې واغه ولاړ خپل وطن وته. موږ هغه مالدار کوچی خلق وچ مالونه وساروي مدلاسه څخه ورکړي دي، اس امید و اس وطن ته نل ردام وطن دی، دغه مزایدی دغه مجبند دی، دغه ژوندګي ده. یو سوري مو پیدا کړی دی، بچان مو یو سوري ته ناشتي مشساتو یو اندازه قدر اوبره ته جوړی کړی دی. خو سر په سر د لوجه د کباله څخه په هغه علاقات کې یو چې د ژوند امید وزانته نلرو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاوو لوړې کچې ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغې نړیوالې ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي، په افغانستان کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته ضرورت لري او میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي د کامبیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیلاب اوبو سړک ویجاړ کړی دی او دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو تر اوسه له سیمې د سیل د تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ازبکستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشف وای هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبان حکومت په رسمیت نه وي پیژندلی، په یوازې ډول د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، وایي چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د قرغزستان چارواکي وای درې کسان د ازبکستان پر سرحد د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کسان چې د قرغزستان وګړي شول شوي، هغه وخت وژل شول چې د اداله مخې د ازبکستان سرحدي ساتونکو د دواړو هیوادونو پر پوله ډزې وکړې. د ازبکستان چارواکو نن د قرغزستان د سرحدي ساتونکو د دې راپور په اړه سمدلاسه تبصره نه ده کړې. د راپورونو له مخې د قرغزستان او ازبکستان مشران نن د دې پیښې په اړه خبرې کوي. روسي ځواکونه او د ماریوپول شار د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینیو سرتیرو نشته ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د اوربند هله شولې چې د ازوفستال له ویجاړې شوې ودانۍ د نور ملکانو وتلو ته لاره برابر شي. روسي سرتیری تر شاوخوا دونیمو میاشتو سخت بمباري وروسته چې په کې شار تر ډیره په کندواله بدل شوی، د ازوفستال د فولادو لوی فابریکې ته داخل شوی دی. په دې ځای کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنگیالیو او په سلګونو ملکیانو په سمس او تلخونو کې پناه اخیستې ده.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه او اخې چارې نوریاس نوري مو د روغتیا د خبرونه د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. یو ور بیا مو کوچنی اختر مبارک په دې هله چشپې او ورځې په خوخي خوشاله او امن کې تیر کړی. نن پر دې خبرې کوو چې متوازن خواړه یا متوازن خوراک د سالمې روغتیا لپاره څومره مهم دي. لروجی ورسته چې ګېډه په ورځ کې د 2 ساعتونو لپاره تشو، باید څه ډول خواړه وخوړل شي چې غذایی رژیم مختل نشي. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب راسخ، خبرونه ته خره خلاص.
سلام او توسه تاسو ته او تاسو هم کارونه ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی او د اختر مبارکي تاسو
ته. تاسو ته هم کوچنی اختر مبارک وي. که په پایل کې اوریدونکو ته وایي چې متوازن خوراک څه توای په تیر بیا د هغه مسله ده چې د روژي وروسته یا په اخترونو کې ډیره مطرح کیږي.
سلامت اوسې. متوازن خواړه هغه حالت ته ویل کیږي چې انسان د خپل غذایی سیستم داسې عیار کړي تر څو د د ورځنی یا د د څلور ساعته ضرورت په اساس هغه عمره کالوري واخلي چې بیرته د مصرف کوي وسی. یعنی څومره کالوري یا انرژي ته ضرورت لري هغه اندازه خواړه، متوازن خواړه واخلي، کومه کالوري چې لازمه ده هغه ورته تهیه شي او د بیرته په مصرف وسی رسوي. چې دغه حالت ته یو بالانس دایت یا یو متوازنه تغذیه ویل کیږي.
ډیر خوراک چې معمولا په اخترونو کې هم دود دی، دا د روغتیا لپاره څومره څه ډول ستونزې رامنځته کولی شي؟
اصلا ګوره، د روژې مبارکه میاشت چې الله جل جلاله په فرمان او هدایت سره انسانان هغه پلی کوي،
برله ودی چې روحي او مانوي څه تاثیرات لري چې هغه دینی برخه اوریدونکو په غوښه معلومات لري. یو ډیر ژوره او عمیقه رابطه د انسان له صحت سره لري. په دغه مبارکه میاشت کې انسانان د روحي له طریقه اکثرا هغه زائد اضافي مواد چې د بدن کې ذخیره شوی دي، خصوصا غوړ، خصوصا هغه غیر ضروري شیان، نو هغه د انسان له وجود نه ځای کیږي. نو ډیره په سلاس څونځمنه یا غلطه خبر دا غدا چې بیا په اختر پر رسیدو سره خلک دا موضوع مراعات نکي او ډیر افراط وکي په خوراک کې، ډیره زیاته ډوډۍ وخوري چې متاسفانه هغه کوم منفعت چې دوی له روزې نه اخیستی ډیر زر یې خرابوي، او خصوصا په دې حالت کې چې بدن یوه دوره د آرامتیا تېره کړې، نو دفتن که چیرې په ګیډې باندې زیات فشار اچول کیږي نو اول خو ګیډه دې ته آماده نه وي، او وروسته د دې دغه ټول هضمي سیستم دې ته آماده نه وي، په ځیګر باندې ډېر فشار راوړل کیږي، او حتی د دې امکان هم شته چې ډېر په سرعت سره بېرته غوړ او بېرته غیر ضروري شیان د انسان په بدن کې ذخیره شي چې هغه کوم ارزښت د روزې له برکته چې د صحت په برخه کې راغلی و هغه له لاسه ورکړي. او حتی بعضې کسان دې حالت ته هم رسیږي چې شدید تسممات کوي، مسمومه کیږي، خواړه ډېر کیږي، په بدن یې نسي هضمولی، او حتی موږ واقعات د انسداد یا د کولمو د بندېدو هم په دې حالت کې لیدلی.
تاسو ویل چې هغه ګټې چې د روژې میاشت کې د روغتیا لپاره یو څوک ترلاسه کوي د ډیرو خوړو سره هغه بیرته له لاسه ورکوي. یو څوک چې د ورځې څو ساعتونو لپاره خواړه نه خوري، نه خوړل د غذایي سیستم د توازن لپاره یې ښېګڼې څه دي او څه ډول ستونزې برسېره کولی شي؟
تاسې معمولا پوهېږئ چې کله انسان په عادي حالت کې غذا زیات اخلي یا ډوډۍ زیات اخلي، دا به د دې باعث کېږي چې کوم مقدار انرژي چې بدن ته ضرورت ده هغه په مصرف ورسېږي، متبخي د ده په بدن کې ذخیره کېږي، اکثرا د غوړو په شکل یا د شحمیاتو په شکل په ګیډه کې، د پوستکي لاندې، او متاسفانه په ځیګر کې ذخیره کېږي دغه مواد. نو کله چې بدن له روزې سره مواجه شي، نو چون په جریان د ورځې کې تقریبا 14-15 ساعته سړی څه نه خوري، نو بدن د انسان داسې الله جل جلاله جوړ کړی چې د خپل ذخیرو نه استفاده کوي، اما خپل ذخیروي مواد په مصرف رسیږي. که تاسو متوجه شئ اکثرا انسانان په روزه کې په دې خاطر ډنګر کیږي چې کوم شحمیات، کوم اضافي چربي مواد چې بدن کې ذخیره شوي دي هغه له بدن نه ایسایس په مصرف رسیږي او تخلیه کیږي، هم له جګر نه، هم له ګیډې نه، او هم د بدن له سایرو اعضاو.
مخله دې چې اوریدونکو ته ور ورکو که راته وایي چې دغه ډیره شیرینی یا کیک، کلچې او نور شیرین خواړه چې معمولا په اخترونو کې هم ډیر دود دی، په وینه کې د شکر یا قند د زیاتېدو سبب نه کیږي، او څه ډول کولای شي چې یو څوک له ډیرو شیرینو خوړو څخه ډډه وکړي؟
بدون شک خصوصا هغه کسان چې له مخکې نه د دیابت یا د شکر یا د قند ناروغي لري، هغوی خو باید فوق العاده پوهېږم په دې چې ډېر احتیاط وکړي، او نور کسان هم که د دغه خوږو شیانو په خوړلو کې احتیاط وکړي نو د وینې د قند سویه زیاته کیږي. البته دا شرط نه ده چې حتما به په دیابت ناروغي اخته کیږي، ولې په مجموع کې د وینې قند ډېر زیاتېږي. مونږ کسان هم لیدلی دي چې شکایت کوي چې دفتن سردرد کیږو یا مثلا زړه بدوالی داسې شیان راته پیدا کیږي، نو ټولو ته توصیه دا ده چې هماغه اعتدال په خوړو کې مراعات کړي، په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې ورته ضرورت لري، او په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې هضمولی شي.
ډیر مننه اوریدونکو ته وار ورکو. اوریدونکو راخلو، مهرباني ځان راو پیژني او څه پوښتنه لري؟ مهرباني.
د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زبلی دا وخت له ایران خبرې کوم. د اختر مبارکي نوري صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د خپلې کورنۍ په ګډون وایم.
بلې زبلی صاحب، اختر دې تاسو ته مبارک وي. پوښتنه لري مهرباني؟
له ډاکټر صاحب محترم نه مې همدا پوښتنه. ډاکټر صاحب محترم، دا چې ما د شپې له مخې همدلته کار کوي، په سخت درنه ورځنی کار هم مصرفوم، خو تر څنګه د ورځې روژه هم وم. خو د نورو کلو په تفاوت چې پیش به زه نسبت د روزه کې یعنی نور وخت په کتو ډنګرېدم، به خو سږ کال مې د خېټه ډېره غټه شوې ده. آیا دا د ډېرو وریجو د خوراک له امله که څه خبره ده؟
ډېره مننه زبولای صاحب. بل اوریدونکو هم راخلو، ډاکټر صاحب تاسو دغه پوښتنې ځان سره یاداشت کړئ، مهرباني ځان را وپېژنئ او له کوم ځای متماس نیولی؟
بله زما ږغ اوري.
بله مهرباني، څوک او له کوم ځای متماس نیولی؟ مهرباني
تر هر څه مخته د اختر مبارکي درته وایم. او زه د پرلي کې وصله جان احمد الله جانه جان کلم یاري ماړي کې نیولی د هلمند ولایت نه دلی ولسوالۍ خبره کوم. زما خپل ملا سره ډېر زیات عذاب یم، دغه ملا داسې دردونه کوي او تر څنګه دغه افشان هم ورسره درکې، نو کله دغه پاک له دې څه معلومات راي؟
بلې ډاکټر صاحب، د زابلی پوښتنه جواب کې او ریډونکو چې له هلمند ټلیفون کړي وو، که څه هم دا یو کلی پوښتنه و مهرباني.
حتماً د زابلی صاحب په حق له باید وایو چې چون زابلی صاحب ویل چې زه د شپې هم مصروف دي کار او د ورځې هم، زه احتمالا داسې فکر کوم چې دای باغه یو نو غذایی مواد احتمالا دای ورته اشاره موقع چې هغه وریجي دي د شپې له طرفه به زیات خوري او بیا یو مدت سړی سمولي. نو متاسفانه کله چې تنه سړی زیاتې وریجې وخوري، چون وریجې په مجموع کې نشایسته یا قند ده یا شکر ده، کوم مقدار د وریجې چې ضرورت یې هغه مصرف رسیږي او متاسفانه متباقي دي، نشایسته د موږ بدن هغه په غوړو تبدیلوي، هغه په شهمیاتو تبدیلوي. او دا غوړ معمولا آسانه ځای چې ذخیره کیږي هغه د ګیډې د پوستکي لاندې، نو په همدې خاطر د سړي نس غټېږي. معمولا متاسف یا د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا د خپل کلتوري شرایطو په اساس یا کوم فرهنګ او کلتور ته لرو، وریځو ته ډېر زیات توجه کوو او زیات مصرفوي. دغه اندازې نه زیات وریځې د دنیا نور خلکو هم خوري، ولې په دې اندازه چې افغانان خوري په دې شکل نه ده. نو زه فکر کوم د زابلی صاحب عمده موضوع مشکل همدغه به وي چې دی هغه بالانس دایت یا متوازنه تغذیه ته توجه نه کوي او په یو نه وخوړو باندې زیات اتکا کوي. او همداراز راولو دی که مې غلط کړی نه، د قلمیار صاحب دا ورور چې د نادلي ولسوالۍ د هلمند نه تماس نیولی و وروره، نو داسې یو کار وکړه چې لشکرګاه ته به ورسي او هلته به یو د اعصابو د جراحي یو ډاکټر پیدا کړي چې نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحي انشاءالله د مطمئنن چې په هلمند لشکرګاه کې شته، هغه سره به یو مشوره هم وکړي او که لازم و چې ستا د ملا بیا یو ایم آر آی معاینه هم وکړي چې داسې نه وي چې د مریو تر منځ کوم ډیسک وي، معمولا هغه بېجایه کیږي او د پښې په اعصاب باندې فشار راوړي، بیا نو که چپ طرف یې چپه پښه درسي او که راست طرف طرف یې راسته طرف پښې باندې فشار راځي. نو د دې معاینې د تشخیص لپاره باید یو دفعه یو نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحي یو ډاکټر ته باید مراجعه وکړي.
بلې ډاکټر صاحب مننه. تاسو دا د وریجو یادونه وکړله، وریجې او وچه ډوډۍ معمولا خلک ډېر خوري چې ګېډه مړه شي، دوی وایي چې باید وخوړل شي. یعنی په ټوله کې کوم خواړه صحیح خواړه دي چې هغه وجود یا بدن ورته اړتیا لري؟
په مجموع کې زموږ بدن په دوه نوع غذایي موادو ته ضرورت لري. یو ته وایي ماکرونوتریانت یا غټ غذایي مواد، هغه شامل کیږي په پروتین، کاربوهایدریت یا قند یا شیرینی مواد، او دریم هم دی شهمیات یا غوړ چې یو دې ته ضرورت لري، او یو هم مایکرونوتریانت یا ډیر وړ غذایی مواد چې هغه شامل کیږي د منرال او همدارنګه پروت انزایمونه منرالونه نور هغه مواد چې متاسف هغه ډیر وړ مواد دي او د بدن هغه ته ضرورت لري. نو بالانس دایت یا غته دې ته نو وایي چې بعضې کسان داسې فکر کوي چې ډوډۍ باید له هر نوع نه متنوع شیان وي، او د موږ کسان یو غلط معلومات لري چې که چیرې اقتصادي وضع ښه وي نو دی هره ورځ ډېر زیات غوښو وریځو دې شیانو ته په اصطلاح زور ورکوي، او که چیرې اقتصادي وضع خراب وي چې هغه خو بېچاره بیا مجبوره هغه داسې فکر کوي چې باید که یو نو غذایی ډیر زیات باید وخورو چې هغه ګېډه مړه شي. یعنی د موږ اوریدونکي به حتما ځینې د هېواد مختلفو هېوادونو ته په مختلفو مناسبتونو حتما سفرونه کړي دي، او زه مطمئن یم کومه اندازه وچه ډوډۍ چې موږ تاسو په افغانستان کې مصرفو او کومه اندازه چې وریځې مصرفو زه څو شخصا څو هیوادونه ته تللم، په دې هیوادو کې مې هیڅ کله په دې اندازه نه دي لیدلې. ډېره برخه یې د معلوماتو د نو لرلو وجه او د کلتور او فرهنګ له وجه نه راته ډېره استفاده کوي. نو بالانس دایت یا په اسلام متوازن تغذیې چې متاسف همیشه بحث کوو د موضوع د خپرونې ممم دغه ده، فقط دغه شي ته وایي چې متاسف له دغه ټولو ضروري موادو نه یوه یوه اندازه لږه لږه وسو کوي ځان ته آماده کړو، که یو وخت غذایي مواد خو تکرار په بل کې وخت ونخلو. مثلا یو مثال به تاسو ته ساده وایم چې کله کله د متاسف خلک وچه ډوډۍ وریځې او کچالو دغه درې وړه یو ځای پخې او یو ځای سره خوري، حال دا چې درې وړه پخا دم دغه نشایستوي مواد یا قندي مواد لري او نور هیڅ غذایي ارزښت نه لري. نو بالانس دایت دې ته وایي چې ډوډۍ دې کم وي ولې دغه مختلف مواد چې ما پکې ذکر کړ کوشش وکړي چې استفاده وکړي. یو بل شی چې ډېر به اهمیت د متاثر په هیواد کې خصوصا افغانستان په مختلفو ښارونو کې ترکاري ډېره ارزانه ده، ترکاري ډېره ارزانه ده، ډېره پریمانه ده. اوس بیا فصل هم ده، ځکه پسرلی چې سینو په هر ولایت کې بهترین ترکاریانې پیدا کېږي، ولې متاسفانه چې زمونږ خلکو رواج داسې ده چې له هغه نه استفاده نه کوي. حال دا چې په نوره نړۍ کې دا رقم فریش تازه ترکاري مواد نو له هغه نه ډېره ښه استفاده کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب راسخ، بلې مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولې.
السلام علیکم، زه اختر محمد احمدی یم، خیبر پښتونخوا نه ټول ناول تاسو ته او ډاکټر صاحب ته او ټول د افغانستان فقیر غریب ولست ته د اختر مبارکي وایم او سلامونه درته وایم.
مننه، اختر دې تاسو ته مبارک وي. احمدی صاحب څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب راسخنه؟
ډاکټر صاحب نه ما دا پوښتنه ده چې ما د ډیره موده اوس ما یو لس کال بکیږي میدان چې هغه یو خورما او چې اما چې نه سپین چرګان دي چې دغه خورما او دغه میدان می سوځي او چې لږ مړی جاته خورما بیا میدان باندې بوجي او کله بیا کله غوسم ځین راځي او ډیر غلط کې سره مخه مخه میدان می ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده او غاټب کړی ما دغه ده چې خو زیات راځي دم راځي خوب کما چې زوایم چې شپه ورځ پروت او خود نو کله او سرت نو څه شي او دا ولي مز نه ده دا ولي مز ویجت خوږي.
او د دې ورور ټول موضوع دا سي چې میده ده ضعیفه، مونږ تاسو میده د انسانانو ټول یو رنګ نه، یو سړی میده کم غذایی مواد تحمل وای سي، یو زیات کولای سي، یو بیخي زیات کولای سي. نو انسان باید خپل ځان ته اندازه ولګي، خصوصا هغه خواړه لکه چې یاد کړی چې هغه یو فرما یا مثلا سپین چرګ فرما ده، بهترین لار دا ده چې سړی خپل تجربه وکړي. ټول اوریدونکي باید دا واوري چې الله جل جلاله انسانان داسې پیدا کړي چې دوه یا درې انسانان یو بل ته سره ورته یا مشابه نه وي. نو باید خپل کنټرول کې وګوري چې په لاس شل دېس رقم غذایی موادو کې چې انسانان روزانه خوري یا برابرېږي کوم یو سره دی نه لګي حساسیت ورسره کوي، نو هغه چې غذایي موادو نه باید بېخي ډډه وکړي. او بل د دورو میده چې دا ضعیفه کله چې دی ډیر غذا وخوري میده یې چې هضمولی نه سي، نو د ولو په منځ کې دی درد هم احساسوي، دی کسالت یا خستګي هم احساسوي، حتی په اعصابو باندې بوج یا فشار هم راځي. نو بهترینه لاره دا ده چې دی خپل غذایي مواد ډیر کم ولې په مختلفو وقفو سره وخوري. مثلا د شپږ ساعتو په یوازې په درې ساعتو وقفه وخوري ولې کمې وخوري تر څو چې د دې میده یې هضمولی وسي. دی که د دنیا هر نوع دوا واخلی د دې میده هماغه شی چې دا تغییر پکې نه راځي، نو د دوا په عوض زیات توجه وکړي چې کم خواړه خو په مختلفو موقعو کې سره وکړي.
یو بل موضوع یاد کړه چې دی وای چې دغه حالت چې په درازي ډیر غواړي چې خوب وکړي، علت څه دی؟ تاسو مخې وویل چې دا پاسو باندې فشار راوړي په نورو.
یو علت دا ده چې کله غذایی مواد په میده کې ډیر زیات دي، نو بدن په دې خاطر چې دا مواد جذب کی زیات وینه زید کولمو طرف ته، تاسو پیږی چې دا جذب دی وینه له طریق نه له کولمو نه کیږي، نو د بدن یو زیات مقدار وینه زی له کولمو له طرف ته، په نتیجه کې د وینې فشار ټیټ شي او په سړی باندې خوب راځي. تاسو به لیدلې چې بعضی کسان وایي وای زه چې ښه ډوډۍ زیاته وخورم ما د قره باندې خوب راځي او غواړم چې سم لږ. علت دا سی فیزیولوژیک حالت ده چې بدن ته کوشش کوي چې وینه د په سلا ساوق سي لاړه سي د کولمو طرف ته تر څو کوم غذایی مواد په بدن کې داخل شوي دي هغه جذب.
تاسو ډاکټر صاحب دی ویبل موضوع یادونه وکړل چې د تاسو ویل چې میده وړده یا کمزوري ده نه خوړو سره د یو انسان میده کوچنی کیږي مثلا یو میاشت څوک روزه ونیسي
معمولا روزه خو تاسو داسې نه ده چې سړی متواتر روزه نه دا خبر نشته خاطر ځکه دای کړ دی ورځ دولت یا لس پنځله ساته ډوډۍ نه خوري بیا د شپې له طرفه خوري ولې د خپل میده سایز او پام ده اندازه د میډي کار یا فعالیت دا د انسانانو ترمنځ ډیر متفاوتي ممتاز دا فکر کوو چې باید ول ټول یو رقم ندي حتی په یو کورنۍ کې دوا ورونه یو رقم ندي
نو انسان ډاکټر صاحب د حجم له پلوه کله چې میډه لوی وي ډیر خوړه باید ورواچول شي چې میډه به ته سیګنال ورکړي چې اوکې بس ده او که چې میډه کوچنی وي خو د صحیح او د حجم د سالم خوړو او د حجم لپاره و دغه توازن سره د امیده ساتلش
هیڅ وخت ګور ډوډۍ خوراک زیات امیده کی دا معمولا یو روحي حالت ده یو سړی د روح له نظر خپل اعصاب له نظر د فکر کې چې زه نه مور شوی ولکزان تلقین کې کیدای شي چې په نیمایي د خوړو هم د خپل امیده فعال وسطی حتی په دې باره کې یو ډیر مشهور روایت د دینی متاثر درو کله یو طبيب راځي مدینه منوره ته او غواړي چې رسول الله مبارک ته وایي چې زه راغلم چې دلته کڅوک مریضان شفا ته دوی د شیانو کوم دی او بل هیوا درځي خدای ورته وایي چې مونږ نه مریضان کیږي وای ولی نه مریضان کیږي وای په دې خاطر چې مونږ کله چې ډوډۍ خورو نو خپل میده په درې سو ویشو یوای د ډوډۍ لپاره یوای دی وب او یوای خالی پریدو تر څو ته د هوا لپاره او دا اوس ډیره منطقي خبره هم ده دنه کسانو غوري دا ډوډۍ تر دې اندازه خوري چې نورې ترستونی پورې راورسېږي بیا هم نه بسږي نو دا خپل بیا د دې باعث کیږي چې تکلیفونه مانسته
یو څوک خوړه ډیر تیز خوري او بل ډیر ورو خوري یعنی کوم فرق توپیر پکې شته تاسو دې سیګنالونه یادونه وکړه
bale خوړه باید ډیر په قراره په آرام اعصاب وخوړل شي او خوځ ډول شي کچېره خوځ ډول شي په خلیکی د غاخو په ذریعہ نو د به په حزم کې ډیره زیات تمرسته او کومک کی بیخي د همدغه لپاره غاخونه جوړ شوی دي د همدغه لپاره په خلیکی خاص انزایمونه دي د حزم نو انسانان باید کوشش وکړي چې ډوډۍ د امکان په صورت کې چې کچيري وخت ولري په آرام سره وخوري
بل ډیره مننه ځان راو پیژنې مهرباني لکم زموږ تماس نیولای
تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته سلام وایم او ټول هیوادوالو ته سلام وایم او سره د اختر مبارکین درته وایم همدرد مل لغمان نه اکثره هیوادوال د موږ سیدی دا سړه ډوډۍ دوته مخوري کنه لکه ما خام او سبای کنه او اکثره بیا د سی سی بي سي زیات خریس دا وایي نو صدا ما خېټه دا وکاسي او بل بوډی چې ته خطا کوم کنه او دا ډاکټر صاحب نه دا پختنه دا صدقه سمره متوازنه د اوسمره نه ده دا لري دغه دی موږ لپاره
مننه کور ودان هم در صاحب پښتنه مو ډاکټر صاحب واوریدله ډاکټر صاحب که هم تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې د موضوع ته اشاره وکړه خو بیا هم دغه دی ورځي لپلاوه چې څو وخت باید ډوډۍ وخوړل شي او په یو وخت ډېر ډوډۍ ونه خوړل شي کبه دی باندې رانا واچوي مېره بني
سلامات اوسې د ورور تاسو له شین لغمان نه تماس نیولای کچېره په سهار کې ډوډۍ وخوړل شي کچېره مقدار زیات همي پروازه کنه کی چې بیا د ورځې په وګدو کې انسان کار کوي فزیکی کار کوي روحي کار کوي او د انرژي کوم مصرف رسېږي ولې د شپې له طرفه چې سړی سمولي او معمولا په افغانستان کې خلک وخت سمولي نو توصیه دا ده چې باید کمترینه ډوډۍ د شپې له خوانه حتی هیڅ ونه خوړل شي کچېره امکان ولري او دا چې بیا خصوصا متاسو عادت لرو چې وچه ډوډۍ ډیره زیاته خورو نو دا خو هغه قندی مواد بیا تکراروم چې کوم مقدار د بدن ضرورتي ترنه استفاده وکي متبقي متاسفانه په بدن کې د غوړو په شکل ذخیره کیږي چې دا بدن ته تاوان رسي یا کوشش دی وکي چې د شپې له طرفه کمترین روړی او حتی که هیڅ ونه خوړل شي بهتر
مننه ډاکټر صاحب دغه دی روژې د خګنو په ارتباط تاسو ویل یو څوک چې په یو میاشت کې هغه غذایی سیستم بدلیږي آیا کولای شي چې هم په همدې ډول باندې په لک توپیر سره د غذایی سیستم ته ادامه ورکړي
ډیر ډیر بهترینه پوښتنه مو کوله که چیرې ما ځنه داسې کسان لیدلی چې وایي چې ډاکټر صاحب په روزه کې ډیر زیات راحت یې ما دی عصبي له نظره د بدن له نظره هغه کسانو ته دا معنا ده چې دی باید ډوډۍ کمه وخوري او ځان باندې تجربه کړی چې یو مقدار غذا کمه کړي. نو دا سړی بهترینه خبره دا ده چې دې عادت ته دوام ورکړي. او له ټولو نه موضوع دا ده چې کوي چې کوي د مونږ د شرعي احکامو په رڼا کې تنظیم کړي نو ډېره برخه یې. دا یو سنت طریقه هم ده. دوستان په دې خبر دي چې معمولا د دوشنبه او د پنجشنبه په ورځ ځینې کسان روزه نیسي. نو غیر له هغه معنوي ښېګڼو نه یې غیر له دې نه چې دې ته به هغه دیني ثواب رسیږي بدن ته به یې هم ډېره زیاته ګټه رسیږي. نو بلې هر چا ته که دا روزه ختمومیږي بهترینه خبر دا ده چې دې ته دوام ورکړي.
بلې تخنیکي همکاري اشاره کوي چې زموږ ځینې اوریدونکو د واتس اپ شمیره کې ځینې پوښتنې هم په خپل غږ باندې پریښي دي. د یو اوریدونکي پوښتنه به واورو.
سر صاحب خمیدا پوښتنه ده چې مونږ څنګه کولای شو یو سالم غذایی رژیم ولرو. دومره پوښتنه مې ده چې داسې یو تقسیمات مونږ راوخی چې وکولای شو په خپل غذایی رژیم کې تغیرات راولو. او بعضی کسان چې د معدې مشکل ولري ترکاری باب چې کله وخوري معدې مشکل سره زیاتیږي. او بعضی کسان ډېره ډوډۍ خوري خو وزن نه زیاتیږي. دا څه علت دی؟ دا باره کې ډاکټر صاحب ته معلومات راکړه. ژوندی اوسې.
متوازن غذایی مواد هغه دي چې ما مخکې ویلې چې دغه غټ غذایی مواد لکه پروتین لکه شحمیات یا غوړ او د کاربوهایدریت یا د قندي موادو ترمنځ یو انډول مراعات کوشش وکړي. که چیرې امکانات ولري له دغه غذایي موادو نه د هر یو نه د کم کم استفاده وکړي. یو ځل په یو ځل د یو شي ته زیات توجه نه شي یا له یو شي نه د تناو یو رقم شي نه د ځان نه مړی. که چیرې امکانات ولري او دا په ساده شکل کېږي ضرور نه ده چې مثلا مونږ داسې فکر کوو چې که چیرته هر وخت ډېره زیاته غوښه او سړی ولري نو دا به ډېر صحي صحتمند وي. نه ده، غذایي مواد باید د هر څه شي نه چې الله پاک پیدا کړی دي په مختلفو مثلا که نن یو شی وخوړه سبا ته دې کوشش وکړي چې یو بل شی یعنې شاید تکرار نه وي. په ولایاتو د متاسو کې اگر چې غذایي مواد به شاید ډېر زیات لاسرسی ونه لري ولې ستا داسې شیان چې یو سړی ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي. او راوړو په دې هکله چې کوم شي باندې ترکاري باب یا د شیان په مخ نه لګیږي د انسان بهترین طبیب خپله ده. متوجه دي چې په هیڅ کتاب کې نه دي لیکل شوي چې دا شی وخوره دا شی مه خوره. خو که چیرې دی وایي چې په ما بد لګیږي هغه شی چې پې ښه نه لګیږي دی د ځان ته تجربه کړي له هغه نه دې ډاډه وکړي. مثلا ترکاري باب هم داسې نه وي چې هوا ترکاري تقریبا مونږ لس دولس پنځلس رقمه ترکاري باب په بازار کې دا اوس لرو. که یو یا دوه یې په ده بد لګیږي هغه د نخوري نه هغه نورو شیانو نه دی استفاده وکړي. نو بهترین شی دا ده چې د دې په غذایي ترکیب کې مختلف شیان د امکان په صورت کې نظر په اقتصادي حالت او نظر په لاسرسی په بازار کې ترې استفاده وسو.
سم خواړه صحیح خواړه څومره دغه د بدن معافیت لوړولی شي؟
اساسي ترین شی د بدن د معافیت د لوړولو لپاره غذایی مواد متوازن غذا او خوړل دي. معافیت د متاسو بدون د غذایی موادو هیڅکله تقویه کیدای نه شي. ولی بیا تکراروم چې بالانس دایت یا متوازنه تغذیه چې د هر نوع خوړو نه کم کم استفاده وکړو. که یوازې مطلق یو شی خورو او دوامدار خورو نو بیا د موږ تاسو معافیت نه قوي کیږي. کوشش وکړو چې مختلف غذایي مواد نظر په لاسرسی استفاده وکړو. او تاسو ته د پټه پاتې نه ټول اوریدونکي دې په دې خبرې چې د موږ تاسو د مختلفو میکروبونو سره په مبارزه کې اولین نقش هغه ډېر عمده اولین عسکر د متاسف معافیتي سیستم ده. تاسو باور وکړئ کومه دوا چې د میکروب په مقابل کې ډاکټر درښیي هغه دوا 15% تر 10% نقش لري یا رول لري. ولې د فونکاسې د بدن معافیت سیستم تر 90% پورې اصلي کار د بیګانه میکروبو سره په جنگ کې د متاسف معافیتي سیستم کې. نو باید کوشش وکړو چې دا سیستم تقویه وساتو. او حتی هغه ورونه او خویندې چې فزیکي کارونه نه کوي دوی باید حتما پر خپل کور کې په کلی کې په منطقو کې د امکان په صورت کې حتما باید ورزش وکړي. ځکه ورزش د معافیتي سیستم د لوړولو لپاره ډیر زیات اړین او مهم رول لري.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ. له تاسو ټولو هم مننه چې د خبرونې ته مو ټلیفون نو کړل او خپلې پوښتنې مو مطرح کړې. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښي او خوشحالي سره تیر کړی زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. اختر دې
مبارک شه ای مومن بنده اسلام اختر دی مبارک شه ای مومن بنده اسلام روزی دی شقبولی تلاوت پاکمان روزی دی شقبولی تلاوت پاکمان اختر دی